Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سحر مو په خیر په افغانستان کې دا سحر 15 بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي دا سرنې خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نه والی دا ډله زړه وړه کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 52 مناسته کې پنځشنبه نوښته د فبروري 20مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخو شوړ کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د خزو امجنو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
د بینټ پټوکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړی چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل عادي کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دامدار مخنیوي لپاره دي د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي کچېرې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام نشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه پټکو چې پایلې بینې اواز افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړون کیوي. بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لناست وړاندې ویلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا کړکېچن او ژور شوی دی. د بینټ په خبره د طالبانو امر بالمعروف وزارت د قانون د پلي کېدو لپاره د بشري حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. د نوموړي په خبره د وضعیت په نړۍ کې ساري نه لري او د بشري جنایتونو د ترسره کولو لپاره زمينه برابروي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ته تورخم په دروازه کې چبان دي څلور زره بارړون کې لارې دواړو خوا او تل یوي ونې رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خود له فشار د ازادي رادیو مشال څنګه ته د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دیوي ونې رهسي د بارړون کو لارې او سربېره د مسافر او ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال لاډیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څښاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمیر لاري چلوونکي شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د صدر رډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخامه له کابله د خبراتورو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 14مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، خو د لارې د پرانیستو په اړه کومې پایلې ته رسیدلې نه وو. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 21مه له طالبانو له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو مسافر پر مخ وتړل شوه. د اوکرين کابینې د امریکا هغه هوکړلیک ته شین څراغ خودلې چې پر بنسټ یې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د هیواد د اوکرين له طبي زیرمو ګټه پورته کولای شي. په دې اړه د امریکا او اوکرين ولسمشرانو خبرې اترې کړې او ابتدایي طرحې آماده شوې، خو لا تر اوسه په رسمي ډول لاسلیک شوې نه ده. د اوکرين کابینې په هغه بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه خبر کړی ویلي، د اقتصاد وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورکړل شوې چې هوکړلیک لاسلیک کړي. تمه ده نن جمعه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر دې هوکړلیک د نظارت او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنگټن ته لاړ شي. اټکل کېږي چې زيلنسکي به په دې لیدنه کې هڅه وکړي په سیاسي او پوځي برخه کې د اوکرين لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکرين ولسمشر فرانس فریس خبري اژانس ته ویلي د هوکړلیک هغه سند دی چې د امریکا او اوکرين ترمنځ به په راتلونکو کې نورو همکاریو ته لار خلاصه کړي. دغه پټوکو دغه هوکړلیک پړه د اوکراین او د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلې لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیچ تمه چې ما درلوده تا ونیوه. په دې ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د 120 منډلو پوره کولو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغو حرکتونو یې چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیونز ټرافي لوبو په لړ کې د لاهور په قزاقي لوبغاړي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله. شو افغان لوبډلې د روستي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 386 منډې وکړې چې واو یې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله درېمه لوبه له استرالیا سره لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلای شئ. دا کډوالو نړیوال سازمان ویلي اقلیمي بدلون 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړی دي، خو په وروستیو سیلابونو کې بیا د افغانستان جنوب ډیر ځپل شوی. له کندهار د هغې سیلاب ځپلې غږ اورو چې په دې سال سیلابونو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي.
د خپل را باندې ونړېدل ازما یو یو مینه وا یو میلور د سلور ورځو کوه او یو میزم د شپږ کارو د درې سره په کلار.
نورستان کې هم د اقلیمی بدلون او وروستي ورختون لکبل خلکو ته زیانونه اوختي.
دغه لار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی، موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت پریږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. دا چې د پی کی کی مشر اوس مهال چرته ده، په دې اړه به وروسته راپور درکو. نور مطالب مشته ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرې وکال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالی له کبله د خپل مینو پرې خودو تړ شوې دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بې ځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان د تازه راپور په داسې حال کې خبر شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسهاو کرنیزه ځمکې هم ویجاړه کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبلا پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپلې وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشري مرستو ته اړمنی کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیخې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شو شمیر 988 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال
سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز نورستان د وابلسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و ته نور ټپیان شوې دي. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندورلسوالۍ ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي په وجه رامنځته شوې ده. په نورستان کې ډیری سړکونه له پخوا تنګ او کنډو کپر و، خو د تیر کال او اوسنیو بارانونو له کبله دغه سړکونه نور هم خراب شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې ل لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې ل سرک خوې شوی، پکې یو ماشوم مړ شوی او اته تنه ټپین دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپینو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډیرې سرکونه له پخوا تنګ او کنډو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلون کې د لګې بیغورې په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره یې له پنځه ویشتو وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404 تعلیمي کال کې د 8 بست 90 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بې ساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس داسې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواده موضوعي برنامې په لا راچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته بې کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کې ترلاسه کوي په 2-3 میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په 3 کلونو کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسله وال مقاومت او د دې ګوند منحل کېدو لپاره دی یوه غونډه راوبلي. اوجلان عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو زندان کې له 1990 کال راهیسې بندي دی، د غوښتنه په یو پیغام کې له خپلو پلویانو کړي. تر اوسه د ترکیې دولت په رسمي ډول د اوجلان د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. نور تفصیل په دې راپور
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانا پیو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20 پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی و غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولوستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلهوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي.
د ترکیې په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیې د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل، د پی کی کې د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیې د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیک اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استانبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو پر پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیې او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم اروزګان ته ورشو چې اروزګانیانو د افغانستان د کرکټ د تیر ورځې بریا په خوشحالۍ ولمانځلې ده. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د اروزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت شوه، کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستره بریا و. د اوروزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري، د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالیه د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اوروزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و، د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا دا چې د طاقته ووت واورې ډیر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې ډیر و تکړه دغه دی لوبډاله ده، د مر سره چندانې لوب هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زموږ د هیواد وځلېږ نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سي. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو سره تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه، څنګه چې زموږ د ټول افغانانو تمې وې همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بلکل بیخی خوشحالی و. که در تو همه موږ په خپل جامو کې نه زیږ داسې خوشحالی لکه پر موږ یو اختر، ځکه موږ یو داسې خطرناک ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نو مې کمینه هغه د پینالې اوسیدونکی یم، ډیر زیات خوشحاله وم. بیخي دا یو لوبغاړی خو ډیر وځلې دی، بیخي ډیر په خوشحاله یم. دا خو ډیر احساس مو کولې، خو بازي ډیر په احساس پړاو ته ځل وتله چې ډیر لږ منډې پاتې وي او وکټ ما غوډې شو د خلاص شوی مشتي.
د اوروزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه وازی د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمنی ده. دا یادونه ورده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمنځلو په پار د شارو وټونو تراوتلی دي او خوشحالي لمنځلی دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
اوس مرزو په افغانستان د افغانستان په جنوب کې کندهار ته، کندهار کې د غواګانو فارمونه د ودې سره د بازار د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره یو وده کړې چې له لارې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم،
هغه شیدې غاځي چې کله بندې کله ارزانې وي، خو نو اوس په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی، د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40,000 افغانۍ پنګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 غواوې دي، 40,000 افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره ده چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بي خورا اټټي سي وي دي.
زموږ غواړي دا و شیدې بنسي، زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیر یانې دي، چې میم لري کندیم لري به خډې ډیر سانان دا غواوي لري. موږ غواړو چې دا شیدې بس و شیدې بنسي، زموږ هغه دي خپل کندار ته موږ ورکو.
مې وازنه غوښتنه ده چې پورځي شي چې باید بندي شي او یا که بندي نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي، او درځي در څنګه باید هغه شي چې تبعي شي چې هغه پورځي شي چې دغه تر موږ باید توفیر وسه.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شجن کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې ده، وسه دغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخ د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معاون مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالی اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تل وړ سوي.
بهر نه د شوده واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وته ونې دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوه کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسد وا مونږ دغه درش پیسد ته لوړګړه او پایندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې هغه شینه به مونږ اخو چې ملدارانو حمایت
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنی له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio